있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
السلام علیکم درنو ریدونکو بیا هم ستلی مشهید امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدو ته اوس د نن او وضعیت پروګرام لرو. درنو ریدونکو کله یوې خوا نړیوالو د کورنۍ نړیواله ورځ ونمانځله، بل پلو نړیوالو په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتېدو او ادامې په حق له اندېښنې څرګندې کړې دي او څرګندې کړې. ډېرې نورې مسلې هم شته دي په نن خبرونه کې به په تفصیل واوري، خو اول د دې ساعت خبرونو ته حساس پام راوړو.
وین احمد الله چوال د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخت اندېښنه ښودلي. د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. جیوډله چې د بهرنیو چارو وزیران په جرمني کې راټول شوي و، د خپلې ناستې په پای کې یوه خپره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې په شا شي او تر خوای د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. د جیوه هیوادونو د بندنیو چارو وزیرانو له طالبانو د ټول شموله حکومت د قانون د حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونو ترسره کولو غوښتنه هم کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو هڅې او په اړه یې اقدامات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده نن خبریالانو ته وویل چې د اړتیا په صورت کې ایران چمتو دی له طالبانو سره په دغه برخه کې همکاري وکړي. خطیبزاده زیاته کړه باید طالبان هڅه وکړي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو په اړه حرکت وکړي. د پاکستان حکومت د دغه هیواد د مخالف وسلوالو تحریکی طالبان پاکستان له ډلې سره د خبرو لپاره یو جرګه ګمارلی. د جرګې له دې جمعې راهیسې خپلې هڅې پیل کړي او څو ناستې هم ترسره کړي. د امریکا غږ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسجدو د جرګې څه باندې دېرش کسیزې ډلې د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلي. که څه هم د پاکستان پوځ رسمن له ټي ټي پي سره د جرګې د هڅو په اړه څه نه دي ویلي، خو سرچینو تایید کړی چې جرګه د پوځ ملاتړ له ځانه سره لري. د افغانستان د سرپانو سرتاسري ټولنه وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي، وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول. د افغانستان د سرپانو د سرتاسري ټولنې ویان وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړي. عبدالرحمن زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې نن د سرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د سرپانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالیې وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي. تاسیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. د اوکراین په وزنن بیا هم د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د نوي بریدونو لپاره د چمتووالي په حال کې دی. د اوکراین په وزوای چې د دې هیواد دوهم لوی ښار خارکیه په شاوخوا کې د روسیې ځواکونو د بریدونو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیب ښار کې د روسیې الوتکو د هوایي بریدونو اړوند د خبرتیا زنګونه ګړنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او ان د روسیې پولې ته نږدې شوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انتوني بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره یې د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان نیټ پرایس وویل چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت په اغېزمنتیا بحث وکړ. پر اوکراین د روسیې یرغل اوس په 12مه اونۍ کې دی، خو روسیه نه ده توانېدلې چې یو مهم ښار یا سیمه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یوه کلیسا کې پرون ماسپخین د یوه سړي په ډزو یو تن ووژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي په خومره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایی بلل شوی او عمر یې تر شپېته لوړ دی نیول شوی او په توقیب کې دی. شمالي کوریا نن په کرونا وایروس د 8 کسانو مړینه ثبت کړې. په دغه هیواد کې په 3,290,940 کسانو کې تبه او د کرونا وایروس نور علائم لیدل شوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو په رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پوځ ته امر کړی چې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کرونا وایروس له خپرېدو راهیسې 12,000 کسان ناروغ شوي او 5,460,818 کسان دا مهال قرنطین دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت پروګرام درنو اوریدونکو، د روسیې ګاونډي ملک فنلند مقاماتو اعلان کړی دی چې ملک به ډېر زر په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي. دا او ځینې نور رپورټونه شته چې په نوبت به خپاره شي، خو اوس راځو دې مسلې ته چې ازبکستان ویلي دي چې د جولای په میاشت کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت د ارزیابۍ لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړي. یو شمیر کارپوهانو ویلي دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان نه دغو هیوادونو ته د سخت دریځې د تفکر د خپرېدو په حق له اندېښنې لري او د دې اندېښنو دوام دوی ویني. نو ځکه دوی غواړي چې دغه کانفرنس چې جوړیږي په دې کې ولیدل شي چې څه نتیجه ته راوځي. د امریکا خبریال په کابل کې په دې حق لمنګ ته یو رپورت برابر کړی دی. دا رپورت واوري وروسته د خبرونه نور رپورټونه په تفصیل خبرېږي.
د ازبکستان د حکومت یو لړ پوره چارواکي وایي چې تاشکند په پام کې لري چې د راتلونکي جولای میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. تاشکند ټایمز د رپورټ له مخې د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت موقت وزیر ولادیمیر نوروف د مستقلو هیوادو د ګډو ګټو د ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دې کانفرنس تمرکز به پر سیاسي ثبات، امنیت او اقتصادي مسلو وي. د طالبانو اسلامي امارت سره سره دغه احتمالي کانفرنس د جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چاریو شپږ افغان کارپوهانوی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د فعالیت او له دغه هیواد څخه خپل هیوادو ته د دغو ډلو د نفوذ څخه اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو یو ساسیا جواز سجادي په دې باور دی تر هغه چې په تاشکند کې د احتمالي جوړیدونکي کانفرنس اجنډا او د ګډون کوونکو په حق معلومات نه وي خپاره شوي، د دې کانفرنس د پایلو په اړه قضاوت کول به مخکې وخت څخه وي. ښاغلی سجادي وایي چې په کانفرنس کې د هیوادونو ګډون هم د کانفرنس د پریکړو لپاره او هم دا چې کانفرنس یوازې په اخلاقي سلو باندې خبرې کوي او سپارښتنې کوي که په عملي مسلو هم غږیږي چې دغو مسلو معلومېدلو وروسته د کانفرنس په اړه وړاندوینه کیدی شي.
بنابراین تا این موضوعات را ما ندانیم،
خغلی سجادی ویل، تر هغې چې موږ په دغو مسلو پوه نه شو د دې ناستې په باب په دقیق ډول قضاوت نه شو کولی او هر ډول قضاوت له وخت د مخه قضاوت دی او د لازم دقت څخه به برخمند نه وي.
کرد خبردار نیست.
د سیاسي علومو دا کار په وی چې نړۍ د اوکرين له جګړې وروسته ویشل شوی چې د کانفرانس په پریکړو د ګډونوالو موافقه هم د کانفرانس د پریکړو په عملي کېدو کې رول لوبولی شي. د نړیوالو اړیکو یو بل کار په سرور جعفري وی چې د افغانستان شمالي ګاونډیان افغانستان کې د اسلامي سخت دریځۍ ته مناسب بستر ته په کتنې د خپل هیوادو د امنیت په اړه اندېښنې لري. ښاغلی جعفري وی د منځنۍ اسیا هیوادونه د دغو اندېښنو له امله هڅه کوي چې د ګډو تړونونو او ډله ییزو اقداماتو له لارې له افغانستان څخه خپل هیوادو ته د سخت دریځۍ د تفکر او امنیت د ستونزو د غځېدلو مخه ونیسي.
اما نشست های قبلی که
ښاغلی جعفري ویل خو د افغانستان په اړه تېرې غونډې او د سیمې هیوادو چې کومې غونډې د مخه جوړې کړې او حتی ځینې نړیوالې غونډې چې ملګرو ملتونو لرلې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په ګډون ځینې نړیوالو سازمانونو لرلې کوم ځانګړی پیغام یې نه لرل.
فاصله نداشته چې
د نړیوالو اړیکو دا کارپو په دې نظر دی چې د افغانستان په دنده کې د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو او نورو مسلو ته باید دننه په دغه هیواد کې د حل لار ولټول شي. د سیاسي چارو یو کارپو شهزاده مسعود وایي چې هر کنفرانس چې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره جوړیږي اهمیت لري، خو په دې شرط چې پریکړې عملي وي او د افغانستان په اړه په سیمه او نړۍ کې یو همغږي رامنځته کړي.
هر کنفرانس چې د افغانستان په حق باندې جوړیږي موږ هغه ته په نیک فال باندې ګورو، مشروط په دې چې د کنفرانس پریکړې عملي او کوشش دا وشي چې په سیمه او منطقه کې حتی په نړیواله سطح باندې یوه هماهنګي پیدا شي د افغانستان لپاره، ځکه افغانستان په اوس وخت کې تر بل هر څه بشري مرستو ته ډېر حزت ضرورت لري. د خلکو اقتصادي وضعیت متاسفانه ښه نه ده. د ولس چې د افغانستان سره څومره نړیوالې بشري مرستې کېږي افغانان د هغې هرکلی کوي. زه امید کوم چې په داسې یو نړیوال کنفرانس کې د افغانستان ثبات توجه وشي، ځکه د افغانستان ثبات د سیمې او د منطقې ثبات.
د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو په پرله پسې ډول خپلو ګاونډي هیوادو ته په سرحدونو کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هېڅ کوم هیواد په خلاف ونه کارول شي. دا کنفرانس په اوکراین باندې د روسیې د فدراسیون د پوځي یرغل وروسته ټاکل شوی چې جوړ شي. پر اوکراین باندې د روسیې د فدراسیون پوځي یرغل د نړۍ د نورو برخو په څېر د افغانستان ګاونډیان هم سره ویشلي دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. کله یوې خوا نړیوال د کورنۍ نړیوال ورځن مانځي، بل پلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري ناورین د دوام او دغه ناورین د جوړېدو په حق لا اندېښنه څرګنده کړې ده. نړیوالو ادارو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته دغه ناورین هر ورځ زیاتېږي او لدی عمله په ملیونو افغان کورنۍ دته ارشیو دي چې په خپل بچیانو باندې هغه بچیانو باندې چې باید مکتب ته ولاړ شي په هغه باندې کار کوي. د دې راپور تفصیل واوري. ډېر نورې مسلې هم شته. امید دي چې د خبرونه تر اخره پوري پروګرام اوریدو ته کړي.
تازه تازه یو ځل بیا نړیوالو ادارو د افغانستان د بشري ناورین او دغه هیواد کې د کوچنیانو د بدې ورځې په اړه راپور ورکړي. افغانستان لپاره د امریکا د سرمپتیش ادارې سیګار په خپل څلور میاشتنی راپور کې د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ په دغه هیواد کې د بهبود د اندیکاتورونو د لا خرابېدو خبر ورکړي. په دغه راپور کې راغلي د افغانستان عمومي اقتصادي حالاتو په تیزی سره سقوط کړي. شاوخوا 80% کورنۍ نشي کولای چې خپلې غذایی او غیر غذایی اړتیاوې پوره کړي. د کوچنیانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیو د چیلډرن فاند هم په افغانستان کې د اکثریت کورنیو د عوایدو د لاسه ورکولو راپور ورکړي. د دې ادارې یو تازه سروې ښیي چې په هرو 500 افغان کورنیو کې یو کورنۍ اړ شوی چې په خپلو کوچنیانو کار وکړي. دغه اداره وای د افغانستان په 2 ولایتونو کې 1400 سروې شوی کورنیو سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 کورنیو خپل عواید له لاسه ورکړي. په دغو سروې شویو کورنیو کې 83% کورنیو ویلي چې دوی اړ شوي چې په خپلو کوچنیانو کار وکړي. د کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ډلې سوالګرو کوچنیانو موجودیت د افغان کورنیو د بېوزلۍ او په خپل د کوچنیانو د بد ورځې حکایت کوي.
خدایو مشکې د کاکا جان او مشکې د کاکا مول مول د شو د کاکا ولا کلو نو نو ولا لال کاکا نو چا ولا نو بل لال کاکا همداسې خیمو کې پلاته کاکا جان د مجه په لای کار مته.
باور دا دی چې د طالبانو د حکومت او د نړیوالو ادارو ترمنځ همغږي او د مسایلو سره مسلکی چلند د موجودو ستونزو د حل لاره ده.
اوس لپاره په افغانستان کې سره دی چې ډیره جګړه ختمه ده، خو اقتصادي ستونزې او نور ټولنیز ستونزې د حد زیاتې دي چې په دې کې د اوسنۍ پالیسیګانې او هغه څه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا کیږي او یا د هغه اړیکې چې د طالبانو حکومت نړیوالو سازمانونو بهرنیو هیوادونو سره لري، د دې ستونزو لپاره یو اساسي حل تر اوسه کې پیدا شوی نه دی.
کله یوې خوا په افغانستان کې کورنۍ د پاشل کېدو تر بریده له ستونزو سره مخ دي، بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د کورنۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل یو ټویټ کې د کورنیو د بهبود لپاره د خپلو هڅو د دوام شمنه کړي. ګوتیرش ویلي ملګري ملتونه به تر هغې خپلې هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. اټکل دا دی چې که د افغانستان حکومت او نړیوالې ادارې د افغانستان د موجود بشري ناورین د حل لپاره بیړني او کوټلي اقدامات ونه کړي، په افغانستان کې به موجود بشري ناورین لا پسې سخت او ژور شي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا ځانمرګي بریچ شوی دی. درې پوځیان وژل شوی دي. د پاکستان اړوندو ادارو ویلي دي چې پروان کال کې د پاکستان په دوه ایالتونو کې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پاو سره د پاکستانی طالبانو او بلوڅو بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتو کې نږدې 30% زیاتوالی راغلی دی. د امریکا غږ د آشنا تلویزیون همکار شهناز نفیس په دې حقله راپورټ برابر کړی.
د افغانستان سره په پولی په شمالي وزیرستان کې د دریو نورو پوجانو د وجلو سره پروان کال کې تر اوسه د پاکستان د وجلې شو ځواکونو شمیره نږدې 130 ته رسیږي. روستۍ حمله یو ځانمرګي برید کوونکي کړي او هدف یې د پوج ګاډۍ وو.
سپورې چې افغانستان کې طالبان راغلي دي، نو دلته ټي ټي پی پاکستانی ایریاز کې قبایلی لکو کې خپلې سرگرمۍ تېدې کړې دي. روزانه اټیکس کېږي، ټارګټ کېږي، د باقاعده ذمواري علي او دوی دا کوشش دی چې دلته مونږ پاکستان کې هم دا شانته یو سیستم راولو، یا کم د دوی خپل یو مخکې نه غادي چې پاکستان کې هم دلته امن راشي، یا دوی وایي چې شریعت راشي، شریعت نفاذ پورې بعد دوی خپل دا شانته د مکې را کوي.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پوج او وسلوالو ډلو ترمنځ د مودی راسي د رواني جګړې سره سره هدفي وژنې او په زور د بيدرکۍ پیخي هم کیږي. په دواړو ولایتونو کې د مدني ټولنې فایلین د هدفي وژنو او بيدرکۍ د پیخو تور په امنیتي چارواکو او کله کله په وسلوالو ډلو پوري کوي. نن هم پیښور ته نږدې باړه کې دوه سکان رونه وجلې شوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دغه کار د پاکستان دښمنانو کړي.
ریښتیا دا ده چې شمال مغرب سرحد سره د پاکستان خپل ستونزې دي. پاکستان په تیرو کلونو کې د نړیوال میډیا له سترګو نه پناه هلته خلک وژلي دي. دوی چې سرحدي سیمو کې د کوم مقاومت سره مخ دي، نو د هغې مخنیوی په بشپړ توګه کولی نه شي. ماته ښکاري چې دا کار به روان وي، ځکه پاکستان تل د طالبانو په څیر ډلو سره د ملاتړ پایلې په سمه توګه نه دي ارزولې.
د پاکستان د پوج بیان په 14 اپریل مطبوعاتو ته ویلي وو چې د روان کال په لومړو درې میاشتو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې 90 پوجیان او د هغه په وینا 128 ترهګر وجلې شوي وو. په اسلام آباد کې یو څېړنیز مرکز د شمیرې لمخه د اپریل په میاشت کې سلور دیش پوجان وجلې شوی وو او په مئی میاشت کې د روسي بریت سره پروان کال کې د پاکستانی پوجانو د وجلو شمیره اوس یو سل او سلور دیش ته رسیږي. زیاتره پاکستانیان پوستا د ځاني او مالی تاوان اوریدو په اړه ډیر کم معلومات لري او د دې یو لوی علت په ځایي میډیا کې په دغه موضوع بحث د نشت برابر ګڼل کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، د یونان صدر اعظم واشنگتن ته راغلی دی د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې ګوري. د یونان مشر د امریکا د جمهور رئیس سره د ترکیه سره په خپل تشنج باندې دی دوه ملکونو ترمنځ چې کوم تشنج موجود دی په دې خبرې کوي. ځینې نورو مسلو باندې هم غږیږي، خو په دې هکله راپور ترلاسه پام را اړو.
واشنگتن ته د یونان د صدر اعظم راتک ډیر په اساس وخت کې کیږي. د ترکیه او یونان ترمنځ اړیکې د تشنج ښکار دي او د یونان مشربه د امریکا جمهور رئیس ته د دوی په وینا د ترکیه په سرغړونو خپل دریز تشریح کړي. د سرغړونو کې ترکیه د الوتکو هغه پروازونه چې نابوبره د یونان په قلمرو کې سوي دي. دغه تیری ممکن د دواړو ملکونو ترمنځ شخړه ایجاد کړي او اروپا د یو بل بحران سره مخامخ کړي. د یونان مشر یوازې د شکایت لپاره واشنگتن ته نه راځي، بلکې د امریکا دولت ته یو څه وړاندې کول هم غواړي. د یونان یو دولتي مامور هیدرسکس په دې اړه داسې وایي:
د پامه یا نکلافتومه پامه یا ندیکسومه پوسو سوواروس کی اکسیو.
موږ واشنگتن ته د فریاد لپاره نه یو راغلي، یو نه ورنه سوال او خیرات غواړو، بلکې ورته وایي چې یونان د امریکا یو باوري اتحادي کېدای شي.
یونان ممکن امریکا ته وړاندیز وکړي چې دوی د F-15 دیش ډول جنگي الوتکو په جوړولو کې مرسته کولای شي. دا مخکې د یونان حریف ترکیه کوله. تر 2009 کال پورې ترکیه د امریکا سره د جنگي الوتکو تړون درلود، خو بیا چې ترکیه د روسیې څخه الوتکې واخیستې نو امریکا ورسره تړون ختم کړ. د بل خوا ترکیه په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د ګډون سره مخالفت شي او یونان په دې مسأله کې د یونان سره ولاړ دی. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه دوه ملکونه به کله په ناتو کې شامل شي. د یونان صدر اعظم د سفر څخه پس به د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته سفر لري. نورو اف شپارس داوله الوتکو د اخیستو په سودا خبرې کوي. د یونان صدر اعظم به د امریکا کانګریس ته هم په لومړي ځل وینا کوي. واشنگتن ته د یونان صدر اعظم در اتاک څخه مخکې د امریکا دولت له کانګریس څخه وغوښتل چې په ترکیه د وسلو د خرڅلاو او د اف 15 ډول الوتکو د مجهز کولو تړون تمدید کړي تر څو چې د یوکران په مقابل کې د ترکیه همکاري قوي کړي. اوس یونان د امریکا د همکاري جلبولو لپاره د انرژي په ډګر کې د لاس ورکولو وړاندیز کړی دی. ماهرین وایي چې یونان په دې پوهیږي د یوکراین د شخړې څخه امریکا د انرژي متبادلو لارو ته ګوري. یونانی ډیپلومات کومیتسک وایي:
تا پاندا لازو ستې پریوخی ماس میا نه ایسوروپیا پراګماتون
سیمه کې وضع په تیزی سره بدلېږي، د طاقت توازن په بدلېدو دی. نو سوال دا دی چې یونان د یوکراین د جګړې نه پس د انرژي د متبادلې منبع په توګه کار ورکوي شي او کنه.
یونان د بلغاریه د لارې د غازو د یو ګران لګښت پایپ لاین په تیرولو کار کوي او کدا تکمیل سي نو د روسي اجاره داري به ختم سي. دا پایپ لاین که جوړ سي نو دا به د امریکا، قطر، مصر او نورو ملکونو د پاره د طبي غازو لار خلاص کړي. همدارس دا پایپ لاین به یونان د اروپا د پاره د غازو د یوې مهمې وسیلې په توګه راڅرګند کړي.
دیش دقیقه د افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې دی یو لسو بجونه تر یو لسو بجو پوري د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ دلاري په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شي.
درنو اوریدونکو د روسي گاونډي هیواد فنلاین اعلان کړی دی چې هیواد به له ځان نه پرته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ګډون د ناټو د تړون لړ د ډیپلوماټانو د اکشن وی پورز برلین کې غونډه کړې ده او په دې خبرې کړې دي چې څنګه د اوکراین سره نور کومک وکړي شي.
لا وطن لري د وطن زمزمي د هارون بچا قراتک او زمزمو غنو افغان ځوانانو هم د دې فرصت پیدا کړ چې له درې رنگه مینه بیرغ سره وایڅيږي. د دې افغانانو په منځ کې زیاتره هغوی دي چې تازه له افغانستان او اروپایي هیوادونو ته راکډول شوي او د وطن له هر رنگ لري دي.
د ښه سم ترغلي دي یو بل مدير قسم سره ولې چې ما مخینه ولې دي انا فرض شانې خبره وله بل بل کانسل خپل خپل بل دوه مش خبره درو پدې نه تاسې کانسل نورم جوړ سي تر څو موږ ولې داسې په نه تازه راغلي زړې خبرې یو څو راځي خوشاله وسه به ډېر شي.
بل څه تر ځوانان ظاهرا خوخ کاریدل اروم بچا هم وای چی دا کاری یوازې د تازه راغلو افغانان د خوشاله او ورستې باندې خنو د ختمول لپاره کړی دی.
افغانستان کې حالات بدل شو ما یو ځل یو ملګری ته ویل چې ما خو په دې خپلو سندرو کې تل داسې یو هیله بخون کې پیغام ورکاو د امن یو هیله لرله کنه سندرو کې نو دا وسو شو زه په خپل ډېر سخت په شاک کې لرم پریشان شوم چې دا ما چې سویل دا غي برعکس وسو شو کنه او موږ زما په فکر موږ هنرمندان بیا هم حوصله بایللو پله کاته دا نور کو دا سندرې دا شعر دا میوزیک لار خلکو ته دی حوصله دی او ډاډ دی او خره ته کی پیغام بیا مور
دا پښتو ژبې مخکخ لیکوالان او شاعران دا ډول پروګرامونه نه یوازې د خلکو د خوښۍ بلکې د پښتو ژبې هنر او موسیقۍ ژوندۍ ساتل لپاره مهم ګڼي او له دغه ډول پروګرامونو هر کله کوي.
د ټولو هنري جنون لپاره په افغانستان کې شرایط متاسفانه وژون کې نو دا ډېر ښه ده چې دغه مهاجره ټولنه چې دلته دي په اروپا کې دوی الحمدلله ژوندي دي. د خپل ژبې لپاره د خپل وطن لپاره د خپل کلچر لپاره عمره چې په واسکه دی کار کوي او د هغې ځاله د خوشحالۍ ښه
په دې کنسرت کې نه یوازې ځوانانو مېرمنو خپل هنري مینه ماته کړه بلکې ماشومانو هم د وطن ترانې زمزمه کړې.
درنو اوریدونکو تاسو په جرمنی کې د هنرمند هارون باچا د کنسرت یو څه برخه واوریدي. د فنلند اعلان په باب چې په ناټو کې به غړیتوب غوښتنه وکړي د راپور په بل خبرونه کې واوري اوس راځو دې ته چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې په خصوص د طالبانو د عامه روغتیا چارواکي ویل دي چې دوی په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د تطبیق په ساحه کې د کمبود سره مخ دي.
د خوست د امر اختیار چارواکي وایي چې دوی د پولیو واکسین د تطبیق په ساحه کې له هیڅ کوم خنډ سره نه دی مخ او کوم مرماشمان ته د واکسین د تطبیق بهیر په ښه شکل مخ کې روان دی. د امر اختیار مرستيال ډاکټر ګل محمدین وایي چې د دوی واکسیناتوران د خوست ټول سیمو ته ځانونه رسوي او هلته میش تر 15 کلنۍ کوم مرماشمان واکسینوي.
په خوست ولایت کې د پولیو د واکسینو د تطبیق په ساحه کې تر اوسه پورې کومه کمبوتی نه لرو. د مرکز څخه هم په پر وخت سره د پولیو واکسین خوست سره رسیږي او د خوست د معافیت کتلوي څخه هم ټول ولسوالیو ته ټول روغتیایي ټیمونو ته په خپل وخت سره واکسین رسول کیږي او د واکسینو په خاص صورت سره ساتل کیږي.
د نوموړي په وینا د موبایل ټیمونو او د کلینیکونو د مسولینو سره پر لپسې تماسونو په مرسته توانیدلی چې د واکسین د تطبیق بهیر په خاتوګه پر مخ یوسي او په دغه ولایت کې د واکسین شوی ماشومان د شمیر ګراف لوړ کړي.
د ټولو موبایل ټیمونو او د ټولو کلینیکونو د واکسیناتورانو لخوا خلکو ته په ښه ډول د پولیو واکسین تطبیقیږي. تر اوسه پورې د واکسینو پوره انتقال کې او ساحې ته په رسولو کې د کوم کمبود سره نه یو مخامخ شو.
درنو ریدونکو بل خبرونه ته انتظار اوسئ. مننه.